سلامونه وخت مو په خیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سه مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د لوڅو امریکایي فلمونو یوې کارکونکي ویتنی رایت افغانستان ته سفر کړی او یو پر خپل انستاګرام د بامیانو د بند امیر او هرات ولایتونو د ځینو سیمو عکسونه خپره کړي دي. افغانستان ته د رایت د سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبان له بیا واکمنېدو راهیسې نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړې توګه بند امیر ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. لا معلومه نه ده چې ویتنی رایت څنګه افغانستان ته داخله شوې، ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر کولی نشي او سربیره پر دې بیا امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګری هم فعالیت نه لري. د تورخم دروازې د بیرته پرنسول پړه تا د طالبانو او پاکستانی چارواکو مذاکرات به نتیجه پای ته رسیدلی. د دروازې ایون انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن یک شنبه تازه د رادیو مشال څنګه ته ویلي چې له سر رئیس د دوړو خواو ترمنځ د دروازې د خلاصون پړه مذاکرات روانو چې به نتیجه پای ته رسیدل. فلپلاو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت مذاکرات د بی پایلې پای ته رسیدو د تاییدي سربیره وای په مذاکراتو کې له پاکستانی لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریزي راکړه ورکړي سره بیلې کړي سو د لاري د بندیدو لکبله د دوړخواو سوداګر او خلک زیانمن نشي. د طالبان حکومت وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ترامپ دې د افغانستان په اړه خپل معلومات کړه کړی. سبلا مجاهد د څرګندونې په مرکه کې کړی چې نن یک شنبه د مارچ 2 د طالبان تر واک لاندې بلی راډیو تلویزیون پر خپل ایکس باندې خبرې کړې دي. مجاهد وړاندې ویلي چې افغانستان به له امریکا د تیرو شلو کلونو د ویجاړې حساب وغواړي. په دې ورسته کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته نه ستنوي. د ښځو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو د یو شنو مدني شبکو د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دي د دې واد نه وباسي. په هغه لیکي چې د بشري حقوقو نږدې څلوېښت بنسټونو نن یک شنبه د مارچ 2 د پاکستان حکومت ته استولي غوښتل شوي چې هغه افغانان د بیرته افغانستان ته نه ریپورټ کړي چې د بارک له ګواښ سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې پاکستان د هغو کسانو ته مالت ورکړ چې افغانستان ته په ستنېدو سره د تاریخ تاوتریخوالي تعقیب سیاسي فشارونو او نور جندي ستونزو سره مخ کیږي. په فراولت کې د سیلونو له کبله د مړو شوي کسانو شمېر 2 تنه ته رسېدلی دی. د طالبانو په واک کې بختر خبري اژانس پرون د کاب 11 د فراولت له پیښو د مبارزې ریاست د مشر مولوي اسرائیل سره سیار په حواله ویلي چې په وروستیو سیلونو کې 2 کسان مړ شوي او ډېری مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې د لاسګونو افغان بنسټونو مدني ټولنو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتنې
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې، بیا خصوصا هغه کډوال یا هغه مهاجرین چې د سر خطر ورته دی، د دوی په اړه کې نرمي اختیار کړي.
افغان کډوال وای د جرمني نوي حکومت تر اتک سره تر یو بریده اندېښنې حل شوې.
هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه په المان کې پاتې کېدلی.
او د افغانستان په نشته نه هیڅ ولایتونو کې د سخت ورښتونو او بدون اټکل وړاندې به خبرونه کوي واوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو لزګون افغان بنسټونو مدني ټولنو په سرخلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان زیانګالي د بیلابیل برخو فعالین له دغه واده اونباسي. په لیک کې ټینګار شوی چې په دې دوره کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ستنولو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. د غوښتنه وروسته لغیده چې پاکستان ترې تیرونه خبرداري ورکړه چې هغه افغان کډوال به هم له دې واده اونباسي، کوم چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کې سونه رد او یا په وخت ونه چړي. نور جزئیات پر
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړو او مدني فعالانو نه هدرش افغان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصې لیک لیږلې. په دې لیک کې چې یو کاپی د یک شنبه په ورځ د مارچ په 2 ازادي رادیو سره هم شریک شوه، د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې لدی هواد د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري سلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلی په دغو افغانانو کې ډېرې داسې کسان شته چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په دې سرخلاصي لیک کې د غراز د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د میشتو ښځو نجونو زیانګالو افغان کډوالو خوندیتوب دې ډاډمن کړي او د دوی لپاره دې د اوږدې مودې ویزې فرصتونه رامنځته کړي تر څو په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو قانوني حق تضمین شي. په لیک کې دا هم راغلی چې ډېرې دوی د تاوتریخوالي ځورونې سیاسي فشار او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له امله له خپل هېواده راوتي دي. د ښځو د شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی چې د دې لیک لاسلی کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پولیس پاکستان
له بده مرغه د پاکستان پولیسو د بشري حقونو غوښتونکو ښځې او ماشومان نیولي دي. ښځې او نجونې چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې د دې لپاره ساتل کیږي چې دوی طالبانو ته وسپارل شي. موږ په دې لیک کې پاکستان ته یاده کړې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې د هېواد لاسلیک کړي دي.
مهاجرین افغانستان یادوري شوه
دا روسه لهغه د چي د پاکستان د بهرني چارو وزیر اساق ډار 13 ونی د ترکی لټي ار ټي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ. هغه افغان کډوال بل د هیواد وو بسی چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کې سن رد او یا پر وخت ونه چيړي. خو د پاکستان د بهرني چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا خودلې و چې د مسله بل واشنگټن سره د خبرو لاره هوار کړی او زیاته کړی و چې حکومت یې دا موضوع چيړي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشته پخوانی افغان مدافع وکیل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې سرنوالان قاضیان او وکیلان هغه کسان چې د سر خطر ورته دی او د خپل سر د حفاظت په خاطر دلته راغلي دي د دوی په اغلا کې نرمي اختیار کې دغه خپل پریکړه کې
دا په داسې حال کې ده چې د 13 جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډو او د غزند په پاکستان کې زرګونه هغه کسان چې د هیواد ته د تک په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږل شوي په سمه توګهیې امنیتي څېړنه نه ده شوې نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان مدني فعالان د ښځو د حقونو غوښتونکي د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړل. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې 3 کلونو کې شاوخوا 30,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
پراندې موضوعي پاکستان کې میشت افغان کډوالو شورا له مشر ښاغلي میوند عالمي افغان څخه وپوښتل چې پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت څنګه دی؟
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډېر بد وضعیت کې دي. دا ما څو څوارې ویلي دي له ټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي دوی چې څه درلوده کې نه درلوده دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده. کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډېره بیچارهګۍ سره یې درې کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري او دوی فقط دغه ارزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ د اولادو او د موږ آینده په د خارجي ملکونو کې موږ سره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده هغه به تضمین سي. ولی متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه د درې میاشتو لپاره وځنډوله افغانان ډیر زیات نا امیده سوي دي، ډیر زیات نا امیده سوي دي. اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې بې درسه پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزې ایکسپایر سوي دي، خپل ویزې نشي تمدیدولای. سابق به ویزې د شپږ میاشتو درې میاشتو لپاره تمدیدېدلې، اوس د یوې میاشتې لپاره تمدیدېږي. هغه هم ځان پکې راځي، نیول کیږي، بندیان کیږي، بول کیږي، ښځې نران ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع شوی دي.
بله افغان صاحب، د پاکستان حکومت چلند کوم غ تاسو راوغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی، ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان واغه کسان چې په پاکستان کې میشتي د ستونزې او دغه امنیو کې راپورته سوي دي، هغه شکایت کړی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلند نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلند له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده. یعنی مطلب مل اسناد نه داده چې ویزه ونه لري، ویزه ایکسپایر شوی وي، او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هغه چا ویزه چې یو ورځ هم ایکسپایر شوی وي او ویزه ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي بول کیږي بیا هم تکرار کم که ځوان وي که زوړ وي که نارینه وي که زنانه وي که ماشوم وي بیول کیږي او بندیان کیږي او د بل څلیر ساتنه یا اته څلیر ساتنه د افغانستان خواته ډیپورت کیږي.
بله یو بل مسله چې هلته په همدغه تازه وروستی کوم سرخلاص لیک کې چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، دې کې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی. د پاکستان حکومت دغه پریکړه که دوی عملي کړي څومره د کسان متضرر کیدلی سي، بخصوص هغه کسان چې د دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ ده؟
ګوره دا ډېره زیاته مهمه مسله ده. دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه داسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو 80% دغه امنیتي مشکل لري، یا ژوند په خطر کې ده، یا مقصد دغه د مامن یا اصلي علت یې دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې که دوی د افغانستان ته ډیپورت سي او افغانستان ته لاړ سي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده، دوی ژوند په خطر کې ده، نو دوی به ډېر بد حالت سره مخامخ سي. دوی به اول خو به دوی چې خپل وطن کې مهاجر وي، دوی به خپل وطن کې هیڅ هم نه لري، چې نه به کار وي، نه به د اولاد تحصیل وي، او نه به هم دوی کوم ځای ولري چې پکې ژوند وکاندي.
بله، اوس هلته کوم شمېر بنسټونه چې د افغان ژورنالستانو یا د افغان کډوالو د شورا په برخه کې کار کوي، دوی څومره د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده؟ آیا داسې کوم ادرس دقیق شته چې هغوی د پاکستان حکومت سره خبرې کوي تر څو کوم شمېر کډوال یا کوم شمېر دغه ژورنالستان چې په پاکستان کې میشي دوی سره د دوی د ویزو د تمدید په برخه کې د مرسته وکړي تر څو دوی په امن کې پاتې شي؟
ډېر زیات نهادونه دلته شته. مثلا زه به د خپل د شورا نهاد درته وایم، موږ په دفو وزارت داخلی د پاکستان سره تللی یو، د صدر اعظم صاحب دفتر ته تللی یو، سترې محکمې ته تللی یو، د مهاجرینو وزارت ته تللی یو، او دا خپل مشکلات مو لیکلي دي په رسمي شکل مو ورکړي دي. د ملل متحد دفترو ته تللی یو، یونیسیار ته، شارپ ته، آی او ایم ته، انسپایر پاکستان ته، دوی ټول یعنی که څوک وایي لارې خوا کوششونه روان دي، ولی متاسفانه هیڅ مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه لري.
بله، خپله دغه ژورنالستان څه وایي چې دغه وضعیت سره دی چې تاسو ویل چې هغه رواني حالت سره مخامخ دي، وروستۍ د دوی تصمیم به څه کېدلی سي که احیانا پاکستان د دوی لپاره دغه د ویزو ستونزه حل نه کړي، د امریکا د طرف نه د دوی دغه وضعیت په دغسې ګونګ حالت کې پاتې وي، د دوی نتیجه به څه وي؟ بالاخره دوی څه پلان لري؟ تاسې کوم څه ویل شوي دي؟
ګوره دلته تنا د ژورنالستانو خبره نه ده، دلته د عمومي خبره در سره کوم. دا ژورنالیست کېدلی سي، دا نظامی کېدلی سي، دا سارانوال کېدلی سي، دا قاضي کېدلی سي، دا استاد کېدلی سي، دا نور کدرونه کېدلی سي. د ټولو یو مشترک مشکل ده. نو ټول په دې فکر کې دي چې موږ بیرته لاړ شو افغانستان ته، اول خو زموږ لپاره امنیتي مشکل ده، دوه موږ هلته ایډز نه لرو، خپل وطن کې به مهاجر یو، دریم دا درې کاله موږ بې سرنوشته پاتې سول، د موږ اولادونه بې سرنوشته پاتې سول، اوس که داسې بې درسه پاتې سول، بې تعلیمه پاتې سول، که داسې پاتې سول، دا خو هیڅوک دې شي پیشګویي نه سي کولای. دا یو شاید چې دا یو 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 دې ته زه په خپل تحلیل سره، چون دلته زه دوی په منځ کې، دې ته زه په خپل تحلیل سره دې ته زه تدریجي مرګ ویلی.
پاکستان کې میشت افغان کډوالو شورا له ښاغلی میبان عالمی افغان چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان فعالان وایي پارلماني ټاکنو کې د مسیحي مفسکار ائتلاف په بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس افغان کډوالو اندېښنې تر بریده لرې شوې دي. نور جزئیات عبدالي سپوږمۍ پر راپور کې.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتس له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. په جرمنی کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرس د سی ډی او د ګوند نوماند د ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي، او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین راډیو مشر صفت الله زاهدي هم ازادي راډیو سره ورته څرګندونه شریکې کړې.
دغوی مشر فریدریش میرس هر څه واضح کړل او ویل چې
زموږ یوازینی هدف هغه کسان څوک چې جرمونه کوي هغوی پارلمان کې ځای نه لري. هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغوی پارلمان کې پاتې کېدلی سي، ژبه زده کړي، کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډېره را کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوې وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلي وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړې. مرتز د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه د وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غمرازی وښوده او وی ژړل. جرمنی پولیسو ویلی وو چې دا کار دی افغان لخوا شوای دی. د جرمنی له پارلماني ټاکنو مخکې افغانان د وژنو او ټپي کولو په شمول په یو شمېر نورو جرمي پیښو هم تورن شوي وو. د یادونې ده چې د غمزارۍ تر څنګ په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسېږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینور کړې ده.
پولو کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
د یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورځپاڼې مخکې ویلي وو چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان د انتقال پروسې په تمه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل نن یک شنبه غزه ته د بشری مرستو د داخلیدو مخه مخنی ولیدا. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پیو بینک ویلي چې ټول اسرائیلی برمتول خوشی کولو پراته هیڅ ډول اوربان امکان نه لري او کما سرغړون ته د بمر کړی بده پایل بولري. نور زیات پر راپور کې
د اسرائیل حکومت نن یک شنبه غزه ته د بشری مرستو د داخلیدو مخنی ویلي او خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله د اوربان له نوي وړاندې سره موافقه ونه کړي نور اقدامات به هم وکړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په بیان کې ویلي د اوربان نمړی مرحله چې د یو شمېر برمتو را خوشی کېدل او غزه ته د بشری مرستو رسیدل پکې شامل و پرون شنبه پای ته رسیدلی او د اوربان بل مرحله چې د مذاکراتو دویم پړاو دی او حماس ورته شین چراغ نه دی خودلې پیلې کی. اسرائیل ویلي کې چې د حماس تور بند د تمدید لوړندې سره موافقه ونه کړي نو د غزې د خلکو لپاره به پیلې ولري. د نتنیاهو د دفتر په بیان کې وړاندې راغلي د اسرائیل برمتو د خلاصون پرته اور بند امکان لري او که چېرته حماس همداسې سرغړونه ته دوام ورکړي له بده پیلو سره به مخ شي. حماس وسلواله ډله چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي پر غزې د اسرائیل لخوا د بشري مرستو د بندېدو په خبرګون کې ویلي دا کار به د غزې خلک له لوګي سره مخامخ کړي. د حماس په ټکو د اسرایلو د اقدام له بشري حقوقو ښکاره سرغړونه او جنگي جنایت دی او له هغو هیوادونو چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند منځګړی توبې کاو غوښتي چې پر اسرایلو فشار راوړي څو غزې ته بیرته د بشري مرستو لاریو ته د تګ اجازه ورکړي. د حماس وسلوالې ډلې ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ډول فشارونه به دوی اړ نه کړي چې له خپل دریځه په شاشي. دغه په ټکو دا ډول اقدامات به د اوربند پر خبرو اترو منفي اغیز ولري. د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند لومړی مرحله غزې ته د بشري مرستو رسیدل و چې پرون شنبه پای ته ورسېده. تر اوسه د اوربند پر دویمه مرحله چې د پاتې برمتو کسانو راخوشي کېدل او له غزې د اسرایلي ځواکونو وتل پکې شامل دي توافق نه دی شوی. اسرایل اعلان وکړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې او د یهودانو د اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. د اوربند وړاندیز د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویکتور ویکتاف کړی دی. تر اوسه د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند منځګړو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو مصر او قطر په دې اړه څه نه دی ویلي.
په افغانستان کې امریکا ته یو شمېر کیس لرونکي چې د متحده ایالاتو له لوري ورته په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه وایي تازه داسې برېښنالیکونه ترلاسه کړي چې له مخې باید د استوګنې د زینه خالي کړي. د یونین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له وړاندې خپل هر څه پلورلي دي او تګ لپاره هیڅ ځای نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړې ویزې یا ایس آی وی کیس لرونکي دی وایي وروسته له هغې چې له کابله یې یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغوه شو تازه یې برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لوري ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هیڅ ځای نه لرو، هیڅ سرپنا نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تګ کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېری هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. پمدې حل کې د افغاني واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي رئیس شانوان دیور په خپل اکسپانه په دې اړه نیوکه کړې او لیکلي دي چې کدا لنډمهاله هم خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د یو برېښنالیک په خپرولو چې د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ته منسوب کړی ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوې وه چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د کیر دفتر له لارې ځینو افغان کډوالو ته لنډمهالې ملاتړ چمتو کوي خو له کابل څخه د لیږد او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور د استوګنې او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوی چې له همدې امله باید دوی ته 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کې هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وځنډوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بېلابېلو برخو لکه امنیت او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې وه د P2P1 او ESIV په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه
د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلند وزارت د پیژندنې ادارې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په نهشتو ولایتونو کې د سخت ورښتونو او بدون اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بېلابېلې سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 15 میلی متره او د واورې اندازه له 15 سانتي مترو پورې وي. نور هار په دې راپور کې
تا اینکه من بله بیرم دیوال چپه شد، یک دستم مایده شد و یک پایم سرمان زخمی شد.
روشان دی فرا ولایت دی بکوا ولسوالی اوسی دون که دی وایی چه وروسته اوسی لابونو که سخت تپی شوی او درانه مالی زیانو نورا وقتی دی. نوموړي د اکشن می په ورځ د مارچ په 2مه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
شاوبوت کې مردم هاي او سرسدار
نیمش په وچ سیل راغه شور او غلمغال له هرې خوا راپورته شو. ماجر ماشومان له کوره راوېستل د دروازې شاته اوبر غونډې شوې وي. ورغلم له زیرخانی می بیر راوخیست څو په لري کړم چې ناڅاپه دیوال راوغورځي. یو پخا اولاد په مات شوی سر می هم ټپی شوې ده. د خدای فضل دی چې زموږ د کورنۍ بل چاته زیان د رسیدله خو دا خوځوي می شهید شوه.
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکو دی هم ازادي رادیو ته وویل
زموږ ډیر تاوان شوی. هیڅ تدیر پاتې هر څه مو له باران او سیل سره یو شوی. یوه ویره او وحشت موږ ماشومانو ته پیدا شوی. دا څو شپې چې باران دی هیڅوک سم ویده شوی نه دي. خدای دې رحم وکړي.
خدا خودش کمک کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ د مارچ پر لومړۍ نیټه د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په بېلابېلو سیمو کې به د باران اندازه 15 تر 15 میلی متره او د واورې اندازه به له 10 تر 15 سانتي متره وي. ویل شوي چې دا اعلامیه د 1403 کال د کب میاشتې تر 12 نیټې د اعتبار وړ ده. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د فرا ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. د ده په خبره سیلابونو له 12 زیات کورونه او دغه شان لسګونه دوکانونه، کاریزونه، 6 سړکونه او د خلکو باغونه او کروندې له منځه وړي دي. تر دې وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د مبارزې ادارې ویلي وو چې په تیرو 2 ورځو کې فراه، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سیلابونو له امله 6 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډیر زیانمنیږي.
اوس همزو ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه د روزي مبارک میاشت په اړه واورو.
دروژې رنگونه.
سلام، زما نوم سید رحمان مخلص د کابل خار اوسیدونکی. نن د روژې مبارکې میاشت 2مه ورځ ده. اوله ورځ خو ډېره ښه تېره شوه. مخکې له دې چې روژه راشي نو موږ ورته مخکې تر مخکې تیاریان نیولې. مګر یوه ستونزه دا ده چې د ځینو خوراکي توکو نرخونه ډېر لوړ دي چې ځینې خلک نشي کولی چې ځان ته روژه ماتی د نورو په څیر تیار کړي. نو له دولت نه مو هیله دا ده چې نرخونه کنټرول کړي.
زما نوم زکیه دی. زه هر کال روژې ته تیاری نیسم چې سخت کال مې هم تیاری نیولی دی. او په کور کې مې اچار اچولی دی چې 2 رقم ته اچار مې اچولی دی. یو د سرکې بل دی وري او 2 رقم ته چکنی مې جوړه کړې ده. د شنو مرچکیو او د سرو مرچکیو چکنی مې جوړه کړې. لږ څه مربا مې هم جوړه کړې ده. ګرچې قیمتي هم ده خو ما خپل وسه توانه پر مې چې وسه رسېدله په خپل کور کې مې جوړ کړي دي. ګرچې دا شان په بازار کې پیدا کیږي خو د بازار صحیح نه دي، قیمت هم دي. نو چې په کور کې جوړ کړي ښه دی. زه هر کال د 2 رقم ته چکنی او اچار او مربا او دا شان جوړوم خپل کور کې.
السلام علیکم، زه توحید الله خبر کوم د پیښور اوسیدونکو. نو ډیره ښه تیره شوه. ماشاءالله موسم پی ډیر ښه. انشاءالله چې راتلونکي ټول روزې به داسې ښه تیرې شي او موسم به انشاءالله چې ښه پکې.
د ازادي مېلمه خبرونه هم درته لرخو. تر هغه وړاندې خبرونه سلامونه. وخت مخیر. افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د لوڅو امریکایي فلمونو وی کارکونکې ویتنی رائټ افغانستان ته سفر کړی او پر خپل انستاګرام د بامیان د بندامیر او هرات ولایتونو د زینو سیمو عکسونه خبرې کړې دي. افغانستان ته درایټ د سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړې توګه بند امیر ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. له معلومه نه ده چې ویتنی څنګه افغانستان ته دغل شوی، ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر کولی نه شي او له دې سربیره په امریکا کې د افغانستان هیڅ سفارت او قونسلګری فعالیت نه لري. ویتنی رایت افغانستان ته د خپل سفر په اړه د اسوسییټډ پریس پوښتنې ځواب کړی نه دي. تر اوسه هم د ویتنی د سفر په اړه څه نه دی ویل شوی. د تورخم دروازې د بیرته پرنسول پړه د طالبانو پاکستاني چارواکو مذاکرات د نتیجې پای ته رسیدلې دي. د دې دروازې و انتظامی چارواکي د نوم نه خدل په شرط نن یک شنبه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې له سهار رئیس دوه خواوو ترمنځ د دروازې د خلاصون پړه مذاکرات روانو چې په نتیجې پای ته ورسیدل. بل په لوپتي دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت مذاکرات د بي پایلې پای ته رسیدو د تاییدي سربیره وایي چې په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریزي راکړې ورکړې سره بیلې کړي سو د لارې د بندېدو له کبله د دوړو خواوو سوداګر او خلک زیانمن نشي. روسي خبرم دا چې د طالبانو د حکومت وین وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ټرمپ د افغانستان په اړه خپل معلومات کاره کړی. سبیل مجاهد د سرګندونې په هغه مرکه کې کړی چې نن یک شنبه د مارچ دومه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼې په خني ټویټر خبرې کړې دي. مجاهد وړاندې ویلي چې افغانستان بل امریکا د تیرو شلو کلونو د ویجاړې حساب وبغواړي.
آزادی ملمه
تر درې کال زیاته موده کېږي چې طالبان انجونې له منځنۍ زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړی دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتي منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت ته کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لوی مسله ده، دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمی مراواله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خزا یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خزې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی ده، عام خبرو نه الله منه نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلی دی، وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 44 کې لیکلی دی. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یولسمه صفحه، شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفحه دی ټولو لیکلی دی چې د ښځې آواز عورت نه دی. البته په هغې کې هغه خاص تصنع چې دی، تکنیک چې دی، چې ښځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي، هغه تصنع نه منه فرمایلې شوې ده، عامو خبرو نه منه نه ده فرمایلې. لهذا د ښځې آواز عورت نه دی.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي؟
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فاعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاسو خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکښتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي. بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغې کې هغه شمار کړي دي 125 صحابیاتو تذکره کړې ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي نو هغه 2560 روایات دي.
مفتی صاحب،
2560 روایات، ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلي دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایات نقل دي، فاطمه نه 13 روایات نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي، ام خطل یو صحابیه دا هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 ښځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علما او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابهو پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغې کې تقریب و تہذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده، تینا متعدد و صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د پنځو ښځو تذکره راځي چې دا ډېرې لویې محدثې وې، خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صدی هجری کې د پنځلسو زنانو ذکر دی. شپږمې صدی هجری کې د پنځو اویاو زنانو ذکر دی. اومې صدی هجری کې د پنځو شپېتو زنانو ذکر دی. اتمې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. نهمې کې د 100 شپېتو زنانو ذکر دی. او بل خبر اتا چې کم خلق دا قرآن مانی، نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا و اجرا عظیما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي، د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي، او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغې دا حدیثو درس کړی دی، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزدحم علیها الطلبۃ، چې د طالبانو ور باندې رش و دومره طالبان به سبق لوله راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیہ، ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز، پنځه جلده. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ، زه اخیری خبره به په دې دا وکم کنی دې باندې تقریبا په گھنٹو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قرآن منی او د خپلو علماو او د خپلو محدثینو او د لویو لویو استادانو خبرې په قرآن نه ورخیږي، نو هغه خلق چرې هم دانشي ثابتولی چې د ښځې د پاره علم نشته یا د ښځه علم نه کوي. نور خو پرېږده چې د احادیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازت ته زنانه وته، نو دا یوه غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري. او په کم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی، یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړي سره هم دوم سړی راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه هغه ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجہ دا ده چې د ښځې چونکه حق په سړی باندې دی، سړی به پې خرچه کوي او بل سړی ته د ښځې د کور نه د خوند کور نه ملاویږي او د پلار کور نه ملاویږي، نو ځکه کم ادا. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې، یعنی چې دوی فعال وي، کار یې کاوه، درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني.
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکړي، د ښځو خپل د نارینو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصه ده، ولنساء نصیب مما اکتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کی داغوی په دې کې خپل حصہ ده. سورت آل عمران کې الله فرمای انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض. الله فرمای زد نارینا او د زنانا عمل نزای کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس ته. سورت توبه کې الله فرمای والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعضین یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې وصحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاون طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي نو هغې دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅه کړم. چا ورته ووي چې ته خو وتلی نشي نو هغې پیغمبر علیه صلوات و سلام ته رجوع وکړه هلته لاړه. پیغمبر علیه سلام ورته وفرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټ کا او بیا یې په بازار کې خرڅ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغې متعلق راغلی دي چې هغې به خپل خاوند سره په پټي کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجره وه. خوله الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دي د دوی متعلق احادیثو کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد او کتاب دے اگر ډیر واقعات ذکر کړی دي زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهره کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا د عبداللہ بن مسعود خزر اغلا اور توی چې اے د الله رسول زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا خرڅوم او خاوند می بے روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ما ته دا جایز ده. رسول الله تو فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې خ کوي خولا بنت ثعلبہ یو زل د خپل خاوند سره په چشی باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې دی خاوند خو ماته داسې وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې دا خزه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خوله رضی الله عنها ورته وی چې دا الله رسول زه خو یې ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري د خو خپل کاروبار نشته کده نه زه جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګېده چې زنانه کار کوي هغې څه ورته ونه وی. قاهله رضی الله تعالی عنها یوه بیبی ده هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې زه تاجر یم شیان خرڅوم. بیا یې د تجارت سوالونه ته وکړه پیغمبر علیہ السلام ورته وویل چې ډېره ښه ده. عامره رضی الله تعالی عنها خپلې وینځې سره بازار ته لاړه او غټ مایه یې واغسته بیا یې هلته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ورسره میلاو شو مایه یې ترې واغسته. دا ورته ونه وی چې تا ته کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته دغه سې قصو نه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه مني هغه به څنګه وایي چې ښځه کاروبار نشي کوی.
ډېره زیاته مننه مفتي صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا قدرمن شه.
سی گڑے گئی غریبانو خادی کلا لرینا لکا غنم پڑاگ والان یما دو بلکانو سلائے میں تیلا ماتیل کرینا داس و سلام در تا والان یما دخدائے دپار لگنے واخل سلامنا گلاب لغسل شازاد دے دورام بیل چام بیل نوکران نیولی دینا اوکز خبر وچ بیل کنا دے اجانا ندر سرا وکر زید کلم کلم در پسنا شما دخبل ازانا می گلا خوشو میانا شو کبلی دی اور اغلا محبوبا پٹ خندلی دی اور اغلا محبوبا بلی شو کبلی دی اور اغلا محبوبا پٹ خندلی دی اور اغلا محبوبا پٹ خندلی دی اور اغلا محبوبا چاو
ಜಾನಾನಸ್ತಾ ದಿದಂದ ಪಾರಾ
Believe.